آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم، دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو ده، زه خلیل خانم. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد وایي تر هغه چې په افغانستان کې یاغیګیري په بشپړه توګه نه وي ختمه سوي، ضروري ده چې په هغه هیواد کې امریکایي عسکر پاتې وي. ښاغلی ډنفورد د کانګرس په یوې غونډه کې وویل، فکر کوم تر څو چې پورې چې په افغانستان کې یاغیګیري روانه وي، دې ته ضرورت ده چې موږ هلته د تروریزم ضد عسکر ولرو. جنرال ډنفورد په داسې وخت کې دا څرګندونې کوي چې امریکایي چارواکي په قطر کې د طالبانو د استازو سره تر تړلو دروازو تر شا د افغانستان په احتمالي توګه د امریکایي عسکرو په وتلو غږیږي. د اروپایي اتحادیې د څار کمیټې د پنجشنبې په ورځ د جرمني پولیس په دې تورن کړل چې یو افغان کس یې شکنجه کړی او ایستلی دی. د اروپایي شورا د شکنجې د مخنیوي کمیټې په خپل راپور کې د دې کار سخته غندنه کړې ده. دغه راپور په هغه واقعې تمرکز لري چې کله په 2013 کال کې د اګست په 14مه شپږ څلوېښت افغانان د میونخ څخه کابل ته په یو الوتکې کې استول کېدل، نو دغه پېښه رامنځته شوې ده. په جرمني کې د دغو افغانانو د پناه غوښتنې عریضې رد شوې وې. د اروپایي شورا د شکنجې د مخنیوي کمیټې درې غړي او سل د جرمني پولیس هم په دغه الوتکې کې موجود ول چې شپږو پولیس والاو یو افغان کس شکنجه کړی و. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د لیویس چارواک ویل دي چې په کلی عبدالله سیمه کې درې کسان په یو چاودنه کې وژل شوي دي. دغه چاودنه د کلی عبدالله په سپینه غونډۍ سیمه کې هغه مهال شوې ده چې کله ولی محمد خان اڅکزی د خپلو دوو ساتونکو سره یو ځای د خپل دفتر سره د کور په لور روان و. د پاکستان خصوصي ټلویزیون جیو ویلي دي چې چاودنې هدف د اڅکزی موټر و. ځای پر ځای هغه او دوه ساتونکي وژل شوي دي. د مړو جسدونو روغتون ته استول شوي دي. چارواک وایي دي چې د چاودنې تحقیقات یې پیل کړي دي. په کیمرون کې ځینې وسلوال کسان چې ګمان کېږي د بوکو حرام د وسلوالې ډلې او یا بیلتون غوښتونکي دي، خپلې وسلې غورځولي او تسلیم شوي دي. خو پوښتنه دا ده چې هغوی د بوکو حرام د ډلې وسلوال یا بیلتون غوښتونکي دي او که نه. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د کیمرون فوز او د حکومت طرفدار ډلې یوه ویډیو چې دوه برخې لري معاینه کوي. د ویډیو په اول برخه کې یو بلتون غوښتونکی قومندان یعنی کاوا وایي چې هغه به هیڅکله هم خپل جنګیالي د فوج سره د جنګ نه منع نه کړي. مګر د ویډیو په دویم برخه کې همدغه قومندان کاوا یوې ډلې خلکو ته وایي چې یو نامعلوم شخص هغه د آنلاین له لارې د دې تشویق کړ چې ځان فوج ته تسلیم کړي. د کیمرون د بې وسلې کولو ملي کمیټې ویلي دي چې کاوا د بوکو حرام او د بلدون غوښتونکو د هغو 115 کسانو په ډله کې شامل دی چې د مارچ په میاشت کې تسلیم شوي دي. مګر بیا هم د دغو کسانو د تسلیمۍ په باب د حکومت د شواهدو په باب د خلکو شکونه زیاتېږي.
د سوریې په ادلب ولایت کې د بشر الاسد او د روسي ځواکونو په برید کې لس تنه ملکي کسان وژل شوي دي. دا خبره په برتانیې کې میاشت د روسیې د سوریې د بشري حکومت د څار ډلې کړې ده. دغه ډلې ویل دي چې دغه ملکی کسان په هغه سیمه کې وژل شوي دي چیرې چې د القاعده ډلې پورې مربوط د حیات التحریر الشام ډله فعاله ده. له تېرو څو ورځو راسې د سوریې حکومت او روسیه په دغه سیمه کې هوایي بریدونه زیات کړي دي چې روغتونونه او ښوونځي هم په نښه شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ غونډه راغوښتي چې د ادلب په ولایت کې د جنګ په زیاتېدو بحث وکړي. راپورټونه وایي چې اسلام ته د سپکاوي په تور محکمه شوي مسیحي آسیا بیبي له پاکستان څخه وتلې ده. دا غیر د مدافع وکیل سیف الملک منل ده چې آسیا بیبي کاناډا تللې ده. په خپل سیف الملک هم له ویرې پاکستان څخه وتلې وو. پاکستان تر اوسه په رسمي توګه بیان نه دی جاري کړی او د کاناډا صدر اعظم جسټن ټروډو د آسیا بیبي د کاناډا ته د امنیتي او شخصي دلایلو له کبله تایید رد کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو په بیان کې د آسیا بیبي خپل کورنۍ سره د یو ځای کېدو هرکلی کړی دی. آسیا بیبي اسلام ته د سپکاوي په تور پاتو کالو بند محکومه سوي وه، خو تیر کال د پاکستان سترې محکمې ورته برات ورکړی وو. د سترې محکمې دغه پریکړې وروسته په پاکستان کې یو شمېر توندلارو ډلو مظاهرې وکړې او آسیا بیبي د اعدام غوښتنه کړې وه. د برتانیې د بارنو چارو وزیر په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې دا ښه خبره ده چې آسیا بیبي له پاکستان څخه وتلې ده. د آسیا بیبي میړه عاشق مسیح له برتانیې، کاناډا، ایټالیا او امریکا څخه د پناه غوښتنه کړې وه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په ایران نور بندیزونه هم ولګول او دغه هیواد د قانون په صنعت بندیزونه سخت کړي دي. او ایران په ځواب کې ویل دي چې د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره په اټی موافقه کې چې کمی ژمنې کړي وي هغه به وزنډوي. امریکا مخکې لا دغه موافقه رد کړي او ترې وتلې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي که د نړۍ قدرتونو د امریکا د بندیزونو په وړاندې د ایران ملاتړ ونه کړ، په لوړه کچه د یورانیمو بډای کول به له سره پیل کړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. اوس به راسو دې رپورټ ته چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وایي چې د مې په 15مه یې په قطر کې له طالبانو سره خبرې کړې او ژر به د طالبانو تر کنټرول او نفوذ لاندې سیمو کې د دوی فعالیتونه له سره پیل سي. د دې کمیټې مشر وایي چې د اپریل له 11مې چې طالبانو د دې ادارې په فعالیتونو بندیزونه ولګول تر اوسه یې فعالیتونه بند دي. په دې باره کې به رپورټ واورئ، خو وروسته به په د سیاسي چارو د کارپوه خالد سادات سره په همدې مسلې مرکه واورئ.
له هغه وروسته چې طالبانو د سره صلیب په نړیوالې کمیټې د اپریل په 11مه د دوی تر کنټرول او نفوذ لاندې سیمو کې په فعالیتونو بندیزونه ولګول، اوس دا اداره تمه لري چې ښایي ژر به یې فعالیتونه بیرته له سره پیل شي. په افغانستان کې د سره صلیب یا ICRC مشر خوان پیدرو شخر امریکا غږ ته وویل چې درې ورځې وړاندې په دوحه کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره کتلي دي او هغوی ته یې د سره صلیب د خپلواکۍ ویلي. د شخر په وینا طالبانو یې پیغام اورېدلی او ښایي ژر به د سره صلیب فعالیتونه د دوی تر نفوذ لاندې سیمو کې پیل شي.
Hopefully the ban will be lifted.
تمالرو چې دا بندیزونه ژر له منځه یوړل شي. تر اوسه دا بندیزونه لا خپل ځای دی او د دوی تصمیم نه دی بدل شوی.
The decision was not changed by them.
خو سره سری وایي ولس دفترونه او روغتیایي مرکزونه فعال دي. د سره سری دا چارواکي وایي چې د جګړو لسیمو د جسدونو انتقال او لزندانیانو سره د هغوی د کورنۍ او د لیدنې لړۍ درېدلې ده.
The program which we implement
کوم پروگرام چې موږ د افغانستان میاشتله لري تطبیقو او د جګړو لسیمو د جنگیالیو اساکرو او د امنیتی سرتیرو د وژل سوو جسدونو انتقال د دوی کورنوي تترو سزندې دلیدي تمه د چجر برته پیسي لازم دانیا نو سره داوی د کورنوي د غړو د لیدنې پروگرام هم محدود سوې دي.
د مې د میاشتې اتمه د سره صلیب او سری میاشتې د نړیوال غورزنګ ورځ ده. دا ورځ د بشرپالنې د کړنو په ستاینه کې نمانځل کیږي. د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي چې په تیر یو کال کې د زندانیانو او د هغوی د کورنیو ترمنځ 3000 پیغامونه تبادله کړي دي. د دې ټولنې سیکرتر جنرال نیلا مبارز وایي چې نږدې 1200 جسدونه هم د هغوی کورنیو ته انتقال کړي دي.
تامینه انتقال اجساد د اجساد انتقال دوار لورو ته شوی. یو زر یو سل سوار لس جسدونه د دوی کورنۍ ته انتقال شوی دي. 500 شپږوی جسدونه د دولتي امنیتي ځواکونو پورې مربوط وو او 500 د جسدونه مخالفینو پورې تړلی وو.
د بشرپالنې د کړنو د ستاینې او د سره صلیب د غورزنګ دا ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې افغانستان لا هم سخته جګړه ځپي او په همدې ورځ د ښکېلو جنګي غاړو وغوښتل شول چې جګړه ودروي او نور خلک قرباني نه کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د نن اوریدونکو په کابل کې د نننۍ حمله او په قطر کې د سولې د خبرو په باره کې د سیاسي چارو د کارپوه سید خالد سادات سره مرکه لرو.
سید خالد سادات، یو پلو په قطر کې د طالبانو ترمنځ بیرته خبرې پیل شوې، بل پلو نن په کابل کې په یوې خارجي مؤسسې باندې حمله شوې ده. دغه حالاتو ته چې وګورئ د جریان کمی خواته روان دي.
زه فکر کوم چې د طالبانو او د امریکایي اساس ترمنځ خبرې له یو اړخه په مثبت ډول روانې دي. سره چې ورته وګورئ دوی پرمختګونه محسوسېږي. عملي بل لوري کې وګورئ په کابل کې د دې بریدونو تر سره کول د هغه کړي تر سره کې د طالبانو په منځ کې چې هغه نه غواړي چې دغه د سیاسي مذاکراتو پر خطوګه مخکې لاړ شي. یعنی باور دا ده چې د حقانی ډله یا هغه ډله چې هغه د پاکستان د استخباراتو لخوا مستقیما پر طالبانو باندې نفوذ لري، طالبانو کې نفوذ لري، هغه نه غواړي چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې په یو ډول نیوړل بریالي لور ته لاړ شي. یعنی باور دا ده چې دا د هغه خلکو کار دی چې هغوی په طالبانو کې نفوذ لري او د پاکستان د استخبارات پورې اړه لري، خصوصا زیاته ګوته چې نیول کېږي هغه د حقانی شبکې ته نیول کېږي.
نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه سي حمله یا دغه سي جریان د سولې په خبرو باندې اغیزه کوي؟
پروانی لحاظ باندې ممکن وکی، ولی په عملی شکل نشي کولای، ځکه چې هغه هوکړه چې د امریکا او د طالبان ترمنځ رامنځته کیږي هغه قابل د اجرا ده او قابل د اجرا په وخت کې بیا پرمختګونه رامنځته کیدل شي، خصوصا نظامی برخه کې. اما پروانی لحاظ باندې او په فکری اړخ باندې کې چې ته وګورو د افغانستان خلک بل اخر ممکن ستوري شي روان وضعیت نه او بل اخر د سولې په تړاو باندې د روانو هیلو په چوکات کې ممکن د افغانستان خلک ویره محسوس کړي او دغه ویره زیاته شي، شدیده شي. نو زما باور دا ده چې پروانی لحاظ باندې د سولې روانه پروسه جری هدار کول شي. هر حمله، هر اتیک، هر هغه کړنه چې هغه په جګړه باندې د مثبت تحصیل لري په سوره منفي تحصیل لري کاغه د افغان حکومت د هوایي بمباري په لار خد ملکی خلکو تلفات او شهیدان دلوي یا طالبانو حملې وی پر ملکیانو پر نظامیانو د سولې روان بحث پر روان لحاظ باندې جری هدار کول شي.
سید خالد صدا صاحب یو بل خبره وغه دا چې په افغانستان کې د ناتو ملکی استاذ نیکولاس کی ویلي دي چې احتمال لري چې د طالبانو سره د سولې بین الافغاني خبرې د دې روجې په میاشت کې وشي یا د روجې د میاشتې نه وروسته وشي. خدا خبرې کیدون کی دي اوس دا وخت نه دی چې دا خبرې دي نورې وزنډول شي. تاسو څه وایي؟
زه فکر کوم چې په دې کې د امریکا د استاذ او د غربي نړۍ خصوصا اروپایي هیوادونو او د امریکا د دې ګډ دریز زده ترسو هر تر زر تر زر کیږي دغه د بین الافغاني مذاکرات لړۍ باید پیل شي او دغه مسولیت په افغان حکومت وسپارل شي. د دوی د دې حسد د ترسو په ټول معنا باندې دغه مسولیت افغان حکومت وسپارل دی په دې مسله کې مسولیت کم کاندي د سولې مسله کې.
بله
ما خبر ده چې چیرته د امریکا او طالبان ترمنځ دغه ناس تر ډیره پورې دمه پیدا کاندي مثبت نتیجې ته نه رسیږي، هغه نتیجه چې بل اخر منتج په یوه دایمي سولې باندې شي. نو زما باور ده چې غربي هیوادونه خصوصا امریکا او اروپایي هیوادونه د کوخ کې ترسو د مسولیت غبار افغان حکومت ته وړي او د مسولیت څخه زیاته برخه کې ځان د مسولیت څخه خلاص کاندي.
نیکولاس کې ویلي دي چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو نه مخکې شاید دا خبرې پیل شي. تاسو فکر کوئ موقعه د را رسیدلې ده؟
باور ده چې پلان وخت کې پیل شي، ځکه دلته ته طالبان تر فشار لاندې دي، خصوصا پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر د دې کارندوی کې چې ممکن افغان حکومت پاکستان حکومت سره هوکړه ته ورسیږي چې څنګه کولای شي طالبان راولي د سولې مذاکراتو میسته ل بل اړخ د امریکا له لوري هم پر طالبان باندې فشارونه واقع کیږي. زه باولرم چې بلې پلان وخت کې ممکن د سولې د انتخاباتو له مخالفت څخه مخکې د انتخابات تر سره کېدو څخه مخکې افغان حکومت او طالبان خپل خبرو ته کېږي.
ډیره زیاته مننه سید خالد صدا صاحب، کورم ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په داسې حال کې چې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د سره پوځ د وتلو سش کال دیش کاله پوره کیږي، د یو نوي مستند فلم څخه دا حقیقت هم ښه څرګندیږي چې پر افغانستان باندې د نظامي برید په نتیجه کې د روسیې په ټولنه کې ډېر ژور اختلافات رامنځته شول. پام وکړئ، له مسکو څخه د امریکا ژغ د خبریال ایګور سخیناکا رپورټه چې خلاصه یې سید سلیمان شاه تستلولی.
د افغانستان په نهه کلن جنگ کې د پخوانی شوروي اتحاد برابر 15,000 عسکر وژل شو او ان تر نن ورځې پورې د دغه جنگ په اړه د روسیې په ټولنه کې ګرم ګرم بحثونه روان دي. نوی مستند فلم چې له افغانستان نه تلل تر عنوان لاندې د روسیې د فلمونو پیژندل شوي ډایرکټر پاول لونګین لیکلی دی، ټاکل شوې ده چې د مۍ په 10مه د جمعې پورې سپور شي. د افغانستان د جنگ له پیل کېدو نیولې ان تر پای پورې پېښې پکې ذکر شوې دي. د روسانو ترمنځ یو لړ تازه جنجالونه او شخړې هم راپورته شوې دي. فلم ساز پاول لونګین وای غوښتلې چې د جنگ په ضد فلم جوړ کړي او د شوروي اتحاد او افغانانو ترمنځ د دغه بې هدفه نه سنجول شوي او بې رحمانه جنگ په باب خپل نظر د روسیې له ولس سره شریک کړي. هغه نه یوازې دا چې د دغه خونړي جنگ زاړه زخمونه راوسپړېدل، په عین وخت کې په ټولنه کې موجود اختلافات هم رابرسیره کړي دي. پاول لونګین امریکا غږ ته وویل دغه ناسور زخمونه تر اوسه نه دي ښه شوي، د خلکو په ذهن کې هماغه شان پراته دي چې بالاخره د هغوی په ذهنونو کې تخریبیږي. ځینو روسي سیاستپوهانو د سور پوځ د پخوانیو عسکرو د خدماتو ادارو او سیاسي فعالانو د افغانستان نه تلل فلم جوړونکي سخت ټکولی او ډېر تند انتقادونه پرې کړي دي. فلم ساز ایګور لونګین په خپل دې فلم کې په ډېر بې باکانه انداز د افغانستان د مجاهدینو او د پخواني شوروي اتحاد د عسکرو ترمنځ د جنگ صحنې ترسیم کړي دي او هم د نظامی عملیاتو په دوران کې د روسي عسکرو لخوا د ولسي خلکو د شتمنۍ او د تالا کولو او د نشې په حالت کې د روسي د عسکرو ترمنځ د نښتو او خوډب صحنې ښکل کړي دي. خو په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د څولښتمې اردو یو عسکر چې خپل ځانې نورات ترګرګوریان په نوم معرفي کړه، د دغه فلم د محتویاتو په باب خپل نظر داسې څرګند کړ: دا شیان زموږ د ځوانانو سپکاوی او توهین دی. تعلیم یافته خلکو د خپل ملت د خدمت په روحیه سنبالو او په افغانستان کې وجنګېدل. د پریزیدنت نیوز پیپر په نوم د وی ورسپانې مسول مدیر سرګی کامکوف هم په دې اړه خپل نظر څرګند کړ او ویل هغه څه چې په دغه فلم کې خودل کیږي رښتیا نه دي. زمونږ عسکر نه لوټمارانو او نه شرابیانو، د وی با ډیسپلینه او منظمې اردو عسکرو. مخالفان د دې مستند فلم جوړونکي د لویدیځو قدرتونو جاسوس بلي او پر کرملین غږ کړی چې د کار جواز یې فسخ کړي. خو د فلم جوړونکي د مخالفانو د انتقادونو او نیوکو په ځواب کې وایي ځینې خلک چې د شوروي ذهن او سوچ څښتنان دي د روسیې د ټولنې په باب د هر ډول واقعیت بیانول غداری ګڼي. داسې فکر کوي چې ګواه کې ما داسې نظامي رازونه افشا کړي دي چې باید له خپلو ځوانانو او خارجیانو نه حتمن پټو ساتو. ځینې روسان په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د جنګ او په موجوده وخت کې په خارج کې د کرملین د پوځي عملیاتو ترمنځ مشابهت ویني. د دې فلم مخالفان د دغه حقیقت له منلو نه انکار کوي او دا خبره کوي چې کرملین په نور هیوادونو کې د هغوی په وینا امپریالیستي عزائم او پلانونه نه لري. د کرملین طرفدار سرګی کامکوف هم دغه خبره نه مني چې روسیا امپریالیستي عزائم او نقشې لري. روسیا هیڅکله هم یو اشغالګر او متجاوز قدرت نه و، نه له چا سره په نظامي تلفون کې برخه اخلي او نه د خپلې خاورې د توسعه او پراختیا په لټه کې ده. فلم ساز پاول لونګین د ناقدانو په ځواب کې وایي چې هیڅکله هم موږ اخلاقي نقطه نظر د خپل ټولنې د کړو وړو ارزیابي نه ده کړې. په دې خبره باندې موږ باور کوو چې روسیا تل حق په جانبي، خو ځینو خلکو چې په شخصي توګه دا فلم له خپرېدو نه مخکې په نندارتون کې لیدلی وایي چې دا فلم روسانو ته یوه ښه موقع او فرصت په لاس ورکوي چې د خپل وجدان په رڼا کې د ټولنې د افرادو کړو وړو ارزیابي کړي او په خپل ګریوانه کې سرونه ښکته کړي. د افغانستان هغه کلن جنگ چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پخواني مشاور برزنسکي د روسیې د ویتنام نوم ورکړی په زرهاو خلکو کې وژل شو، خو د روسیې مشرانو به تل خپل عسکر قهرمانان بلل. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
درنو ریدونکو، د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي پر زده کوونکي بسیرې باندې دوی اونۍ مخکې برید سوی. دا برید د خلکو د سخت غبرګون سره مخامخ سوی. بسیره وایي چې برید کوونکي د شریعتو ځینې محصلین دي. دا وایي چې ما د دې ډلې څخه شکایت وکړ، نو اوس خپل ځان مسؤل نه احساسوم. د لوړو زده کړو وزارت وایي کله چې د پولیسو تحقیقات په دې باره کې بشپړه سوه، نو عاملین به یې عدلي او قضایي ادارو ته معرفي سي. شاوخوا دوی اونۍ مخکې په کابل پوهنتون کې د زده کوونکو انځورونه خپاره سول چې د شریعت زده کوونکو ته یې زیان رسولی. ولې او دا پیښه څنګه ترسره سوه؟ د ډیرو هڅو سره سره موږ نسوی کولی د کابل پوهنتون ته داخل سو د پیښې په باره کې معلومات ترلاسه کړو.
په خاطر اشتراک د محفل اتحادیه محصلین به تالار ادبیات چینایی ما دعوت شده بودیم و در مقابل سایه سبز ای تالار ادبیات چینایی ما مصروف گپ‌زنی تلفن بودم که چادرم اتفاقا سرم کمی پس شده بود و در جریان گپ‌زنی تلفن که ناگهان از پشت سر به ما حمله شد، آموش محکم به سرم کوبیده شد، بالگت به من زده شد و ما افتیدم زمین.
بسیره د ویډیو په لیږلو سره امریکا ژغ ته وویل په دې سیمه کې د شریعتو د پوهنځي د محصلینو لخوا د عیسویت د ترویج په تور تهدید و حل او تکول سوی ده.
ما چون این گروه را نمیشناختم، فقط اموج دخترها و هم میفتن اینا خطرناک هستن. این مثال وقتی که من رسما رفتم شکایت کردم و از طرف ریاست پنتون هم این گروه شناسایی شده بود و از خطرناک بودن از اینا با من گوش زد شد، ما فهمیدم که من یک چیک اشتباه بزرگی را انجام دادم. با شکایت از این گروه من جانم به خطر انداختم. فعلا
ما توک نپیجنده. کله چې زولارم شکایت می وکړ، د پوهنتون د ریاست لخوا دا ډله پیژندل سوې وه چې خطرناکه ډله ده. اوس زه پوه سوم چې څومره لویه غلطي مې کړې. د لوړو زده کړو وزارت وایي کله چې د پولیسو تحقیقات په دې باره کې بشپړه سوه، نو عاملین به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي سي. بصیره وایي چې د دې په شان نور نجونې هم تهدید سوي، خو دا یوازنی کس ده چې د دې ډلې شکایت یې کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د عام روغتیا وزارت وایي چې لا هم د افغانستان په بازارونو کې شاوخوا 10% قاچاقي دواګانې خرڅیږي. دغه وزارت وایي چې په تیر یو کال کې له همدې عمله نسو داخلي او بهرني شرکتونه له دې عمله تړلي دي. لیمینیزی په دې باره کې د کابل رپورټ لیږلی.
په افغانستان کې سره لدی چې د روغتیا سکتور په وروستیو کلونو کې ډیره وده کړې ده، خو لا هم په دغه برخه کې ګډ شمیر ستونزې موجودې دي. د درملو ټیټ کیفیت او محدود امکانات ډیری خلک دې ته اړ کړي چې له افغانستانه بهر درملنې ته ولاړ شي. د کابل ښار اوسیدونکو پښتني امریکا غږ ته وویل چې په افغانستان کې د دواګانو کیفیت ډیر ښه نه دی او ډاکټران هم ناروغانو ته په پنډونو دواګانې ورکوي چې د روغتیا پر ځای ډیری وخت د ناروغۍ د زیاتوالي لامل ګرځي.
زه فکر کوم تر کومه چې موږ دواګانې استعمالو په افغانستان کې د دوا کیفیت دومره لوړ نه دی. کله چې ډاکټر ته ورشي ډیره زیاته دوا ورکوي مریض ته، نو هغه څه چې باید د تاثیر وکړي تاثیر نه کوي، او شاید په دې خاطر هم ډیره ورکوي چې هغه دوا بې کیفیته وي. دوی فکر کوي چې زه یو نه یو به تاثیر پرې وکړي، نو هغه دوا تجاران چې له خارج نه دوا واردوي هغوی هم د دوا کیفیت ته پام نه کوي، مقصد خپل تجارت روانوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي د دواګانو د ټیټ کیفیت له امله اندېښنه لري، د عام روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په بازارونو کې 10% دواګانې په قاچاقي بڼه وارديږي. د دغه وزارت وایند وحید الله مایر امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان د بازارونو د 10% د اړتیا وړ دوا د قاچاق له لارې تامینېږي چې په لابراتوارونو کې هم نه ټیسټ کیږي. ښاغلی مایر وویل د عام روغتیا وزارت د دوا د بازارونو د قانوني کولو لپاره په تیر یو کال کې 900 بهرني او کورني هغه شرکتونه تړلي چې بې کیفیت دوا یې واردوله.
دیدم که یک شرکت هایی هست که دوای از کمپانی های وارد میکنه که در او کشور هست.
و مریدل چی یو شمیر شرکتونه لحق و کمپانی و دواگانی واردوی چی ده هواد ده امی روختی ها وزارت هغه کمپانی ندی پیجندلی. هغه دوای واز ده افغانستان نپار جوڑه ده او افغانستان تا وارده ده او خلکو پلوڑه بای اخیست ده. امی روختی ها وزارت ده کار ده مخنیوی لپاره ده شرکتون ارزیابی کرل او شاو خواتس و کورنی او یو سول سوار لس بهرین شرکتونو څخه د فعالیت جواز واخیست.
شرکت خارجی جواز شان سلب شو، جواز شان گرفته شد.
په کابل ښار کې د دواګانو یو کاروباری هم دا منی چې ډېرې درملتونونه په قاچاقي ډول دوا واردوي.
دا خپل یو جرم ده. نو زه وسان د خانو ته چې ورسی کډر ته چې دریم نمبر دوا د وختم درکې یو وشته، نو یو قسم دوا د نوم به واخلم رکی کغه اګمنټین او شپکس مراوته لید اګمنټین سړی مریض هغه اکثر وخت موږ ډاکټران سره ټکی چې موږ نقصه چاته ورکو هغه ولی نه خکی کی هغه بیا ډاکټران وایي دوايي به کیفیت ده.
په افغانستان کې د دواګانو د بازار ارزښت یو میلیارډ ډالر ته رسیدي. د عام روغتیا وزارت هڅه کوي چې په دغه برخه کې کورني تولیداتو ته وده ورکړي. د عام روغتیا وزارت وایي چې دا مهال سلويخت کورني شرکتونه فعالیت کوي چې 40 دوايي محصولات جوړوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د هم نړیوال رپورټونه. د کامیرون مقامات ویلي دي چې په تیرو دوو میاشتو کې د انګلوفون د بیلتون غشتونکو او د بوکو حرام د افراطي ډلې 115 تنه په خپلې خوښې حکومت ته تسلیم سوي دي. په دې باره کې پام وکړئ د امریکا غږ د خبریال رپورټ ته.
د امریکا غږ خبریال په خپل رپورټ کې دا هم وایي چې دلته دا سوال پیدا کیږي چې دغه کسان چې تسلیم شوي دي هغه په حقیقت کې د بوکو حرام د ډلې غړي او بیلتون غوښتونکي دي او که نه. د کیمرون فاوز او د حکومت طرفدار ډلې یوه ویډیو چې دوه برخې لري معاینه کوي. د ویډیو په اوله برخه کې یو بیلتون غوښتونکي قومندان یعنی کاوا وایي چې هغه بایسکل هم خپل جنګیالي د فاوز سره د جنګ نه منع نه کړي، مګر د ویډیو په دویم برخه کې همدغه قومندان کاوا یوه ډلې خلکو ته وایي چې یو نامعلوم شخص هغه د آنلاین له لارې د تشویق کوي چې ځان فاوز ته تسلیم کړي. هغه وایي زه د یو سړي سره په آنلاین کې په تماس کې شوم، هغه په دې شروع وکړله چې ما تسلیمۍ ته تشویق کړي. د هغې نه وروسته ما فیصله وکړله چې ځان تسلیم کړم. د هغې ورځې نه وروسته زه آزاد یم. د کیمرون د بې وسلې کولو ملي کمیټې ویلي دي چې کاوا د بوکارام او د بلدن غوښتونکو د هغو 115 کسانو په ډله کې شامل دی چې د مارچ په میاشت کې تسلیم شوي دي. مګر بیا هم د دغو کسانو د تسلیمۍ په باب د حکومت د شواهدو په باب د خلکو شکونه زیاتیږي. په کیمرون کې د بشر د حقوقو د څارنې یو غړی جویس بینډونګ وایي چې دا ډیره مشکله ده چې سړی باور وکړي چې دغه کسان دي بلتون غوښتونکي او ټورستان وي. هغه وایي چې یاغیان او ټورستان د جنگ په وسلو سنبال دي. د دغو تسلیم شوو خلکو سره یوازې محلي اسلحې وي چې اکثره یې جنایتکاران استعمالوي. هغه وایي
Nous sommes dans un conflit où on ne connaît pas véritablement notre adversaire. Alors, il vient dans des maisons, vous voyez, en civil, arrête toute une famille et demande à la rassurer. C'est très délicat.
Am khalak takhtai aw ham de mulkian na pasi akhli. Aga wai da kasan chi taslim shwidi da ga pa guman di bam da ga badmashan bi. Aw la di wiari taslim shwidi chi da fawz ya hatta da biltun ghtun kul khwa ba amrushi. د کیمرون جمهور رئیس پاول بیا فروس کال د داسې کمیټې د جوړولو هدایت ورکړل چې هغه د هغو کسانو چې تسلیم شي د بې وسلې کولو او په جامعه کې د هغوی د جذب کولو چارې په مخ بیایي. د کیمرون مقاماتو د هغو بیلتون غوښتونکو او د بوکارام د ډلې د ټورستانو سره د دې وعده کړې ده چې که دوی ته تسلیم شي نو د نورو مرستو نه علاوه به هغوی ته یو مسلکي کار هم ور زده کړي. د کیمرون مقامات د هموی چې په تیرو دریو کلونو کې د بلتون غوښتونکو په تشدد کې زرتنه او د بوکارام په تشدد کې 1500 تنه وژل شوې دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
در نوریدونکو طالبانو ویلي دي ځکه یې پرون د شنبې په ورځ په کابل کې په کاونټر پارک بین المللي شرکت باندې حمله وکړه چې مضر فعالیتونه یې کول. د نیویارک ټایمز د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تستلولي.
د کاونټر پارک انټرنیشنل قراردادي مؤسسه چې د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا د ادارې یا USAID په مالي مرسته چلیږي او پرون د چهارشنبې په ورځ پر طالبانو مرګانه برید وکړ. د لومړي ځل لپاره یې په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ. زیاتره فعالیتونه یې د ملکي وګړو سره د تماسونو او ارتباطاتو د ټینګولو په برخه کې دي. له کابل نه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبریال د رپورټ له مخې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې دغه نړیواله خیریه مؤسسه په افغانستان کې د مضرو لویدیځو فعالیتونو په سرته رسولو تورنه کړې ده. د مجاهد په قول د کاونټر پارټ انټرنیشنل مؤسسه په حقیقت کې یوه امریکایي شبکه ده او له همدې عمله د حملې هدف وګرځوله. د طالبانو ویان ویل چې په دې مؤسسه کې له 40 تر 50 پورې خارجي مشاورین کار کوي چې د نوموړي په وینا په افغانستان کې د غیر اسلامي ایډیالوژۍ او لویدیز کلتور او فرهنګ د رایجولو خپرولو نه علاوه د بې رحمۍ ظلم او ترور په مختلفو فعالیتونو کې لاس لري. د دغه نړیوالې مؤسسې مسؤلینو او امنیتي څانګې چې د پلګرم ګروپ لیمیټډ په نوم یا دیګی د طالبانو وان لخوا په نوموړو مؤسسه باندې د لګول شو تورونو په اړه په سمدستي توګه تبصره ونکړه. ورځپاڼه وایي چې کاونټر پارټ انټرنیشنل د افغانستان په انتخاباتي پروسه کې هم مرسته کړې. ورځپاڼه لیکي چې دا وروستۍ حمله په داسې حال کې وشوا چې جمهور رئیس اشرف غنی طالبانو ته د روژې په میاشت کې د اوربن وړاندیز کړو خو طالبان وړاندیز رد کړی او ژمنه کړی چې خپل حملې به جاری ساتي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.